ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نه کی هلی او سلامونه منئ د خبرونو لپاره را سره فرخندا صد او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق کمیری ملګری دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یو بل ټول ګوندې د غونډه د خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري بعد د لیکوال او شاعر باز محمد عابد سره واوري پاول خبرونه د فرخندا صد نه
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو طریقه رد کړې د خیبر پختونخوا د حکومت په بلنه سبا د ګل پورس د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه ټولګندیزه غونډه کیږي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په لندن کې ویلي باید غربي هیوادونه د داعش ډلې لخوا نیول شوي سیمې آزاد کړي د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د حکومت مخالف او سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی او ویلي دی چې حکومت باید په دې کې د دوی دریز هم شامل کړي په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند صوبې په سکر ضلع کې خبریالانو ته وویل د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به د اپوزیشن ګوندونو یوه غونډه هم رابلي دغسې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د دغه عدالتي کمیشن د ردولو سره وویل
مزاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو
دا یہ ٹوکی کڑی دی میاں صاحب پدی کے ساتھ نوم راغلے دی پدی کی نور چا نوم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریان سرا با ایف بی آر ادارہ گوری خو تاسی دا ملک وزیر اعظم یہ دا ہیواد وزیر اعظم دا اخلاقی قوت دا بغیر حکومت نشی کولے دا جائیدادونو لکو مزای راغلی نو میاں صاحب اوس ہر سپڑا گا کبھی
وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو که د پاناما اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي د جنوبي وزیرستان په واڼه کې نن غرمه د سیمې اوسیدونکو او مشرانو په یوه احتجاجي مظاهره کې له حکومته وغوښتل چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه په جوړ شوې کمیټې کې د دوی ته نمایندګي ورکړی شي او د اف سی آر قانون دې ختم کړی شي په دغه احتجاج کې د سیمې یو مشر نثار احمد وزیر وایي
نیزو دا کمیټه تا څوک نه ورپریږدي دغه وادینه ایډوانس کې موږ نن دا فیصله وکړه او دا فیصله دا کمیټه ته ورسی چې کوم دا یی چې زه اف سی آر نه مانم بارکا چا دا د اف سی آر دې مانو کې سار ورته وخځو دوه د مو د کوم نماینده نه وی
په دغه احتجاج کې دا هم اول شول حکومت یوازې هغو مشرانو او ملکانو ته د اصلاحاتي کمیټې په غونډو کې بلنه ورکوي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو مخالفت او د اف سی آر حمایت کوي دوی له حکومت وغوښتل چې باید د فاټا د آینده په اړه د قبایلي ولس خوښي په پام کې ونیسي د خیبر پختونخوا حکومت سبا د ګل پورس د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه ټولګندیزه غونډه رابلل ده د پختونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود نن مشال رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سربیرا کوریډور فرنٹ او پختونخوا ولسی تحریک ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده نوموړی زیاتوي
پیر هر یو غونډه سره څه فائدہ کړی دا خو د هغې په نتیجه کې به چې کوم اعلان به وفا کوکو په عمل یو ځل نه ده شوی دې ځلې دا واحد چې دا یو صوبایي حکومت یې کوي یعنی مخکې خو په سیاسي پارټو کولی نو بیا کوریډور انشاءالله موږ واپس ګټو
د نن وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه وفاقي حکومت ته یو خط لیکلی وو خو وزیر اعلی وایي دوی ته د اطمینان وړ ځواب نه دی ورکړل شوی د مومندو په سوران دره کې د امنیتي عسکرو په ګاډي چاودنه کې یو غړی وژل شوی او یو ټپي شوی دی د سرکاري چارواکو په وینا نن غرمه په سوران دره بایزو کې د امنیتي عسکرو په یو ګاډي د سړک غاړې ښخ شوی د بارودي موادو چاودنه شوې ده چې پکې یو عسکر وژل شوی او یو جوبل دی د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال وای امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي عبدالخبیر اوچکن پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل هغه طالب مشران چې په پاکستان کې یو آرامه ژوند کوي د غلطه محفوظ ځایونه لري باید د سولې له عالی شورا سره خبرو ته حاضر کړی شي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سره تجهیزی سره لکتنې وروسته د سولې هیله وښودله. بلخی د امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی د سولې خبرې به په یوه میاشت کې بیا پیل شي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې اعلان کړی و چې د افغان له حکومت سره خبرې نه کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لندن کې ویلي باید غربي هیوادونه په منځني ختیځ کې په اسلامي دولت وسطوالې ډلې فشار جاری وساتي او د دوی له کنټروله ټولې سیمې آزاد کړي. ولسمشر اوباما چې د برتانیې په دوره دی او نن به جرمني ته ځي په خپلو خبرو کې دا هم ویل دا به یوه لویه غلطي وي که چیرې امریکا، برتانیا او نور غربي هیوادونه د شام د ولسمشر بشار الاسد د واک لري کولو لپاره ځمکني عسکر استعمال کړي. هغه وایي باید غربي هیوادونه په نورو خواوو لکه روس او ایران د شام د شخړې د هواري لپاره زور راوړي. ولسمشر اوباما به نن جرمني ته ځي او هلته به د جرمن چانسلر انګلا میرکل سره د شام او یوکرین په شمول په یو شمېر مسلو خبرې کوي. د ایران ولسمشر وایي هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه نیولې او دغه سختریزه ډلې دې ته نه ده پریښي چې په بشپړه توګه پر شام او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحاني دا څرګندونې پرون په تهران کې د ملګرو ملتونو په مرسته په یوه جوړه شوې غونډه کې کړې دي. د ترکی وزیر اعظم ویلی دی په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو کډوالو شمیره ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د کډوالو په اړه د ترکی او اروپایي ټولنې ترمنځ د هغې معاهدې دفاع کوي چې پرې زیاتې نیوکې شوې دي. احمد داوتوغلو دا خبرې پرون د جرمني له وزیر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې کړې دي. دا خبرونه
اړیدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. خبرونه درته زموږ همکارې فرخندا اسد وړاندې کول. د رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه باندې د خیبر پختونخوا حکومت ولې بلا غونډه راغوښتې؟ په واڼا کې د اف سی آر قانون پر ضد قبایلو مظاهره کړې.
تور قانون نه مانو، اف سی آر نه مانو، دا ناری وی، دا به نری وی، دا سرګردان چاو کې د دغه سرګردان حال کې جلسا وکړه. په دغه کې د هارې ټپکې نمائنده و
او د باختر ستوري ادبي خبرونه کې بعد پښتنو مېرمنو ادبي هلې ځلې واورئ.
سره مشیرونه تبادله کړل چې په دې کې د امن، د سولې، د هیواد پالنې مشیرونه ولوستل شو. خویندو ورونو یو ځای شیرونه ولوستل.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخبنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه خبر شئ، مو سره په فیسبوک او ټویټر ملګري شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د خیبر پښتونخوا حکومت سباله د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه باندې یو ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. د دغه غونډې حال او د دې د سببونو په اړه باندې د شبیر جان دا راپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملی غړي او پخوانی د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی مشال لیړو ته وویل چې د چاینا پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د ټولو پښتونخوا او د پاکستان خبره ده او دا صرف د پاکستان تحریک انصاف نه بلکې د دې صوبې د هر وګړي د حق خبره ده. دوی ویل چې دوی سره د پښتونخوا ټول پارلماني ګوندونه سلا دي چې مرکز دوی سره په دې منصوبه کې مخلص نه دي او د دې لاره د پښتون مشت سیمو په ځای د پنجاب نه تیرول غواړي. ځکه چې د دوی په وینا د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله چې کله هم په واک کې راغلی ده د هغوی مقصد صرف د پنجاب پرمختګ وي او نورو صوبو ته خپل حقونه هم نه ورکوي.
باقی
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی سیکرټری جنرل میا افتخار حسین هم مشال لیډو ته ویل چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی حکومت د خپل 28 مئی لوز نه پشا شوی دی او دوی د اقتصادي راهداري د غلاره د پښتونخوا پر ځای د پنجاب نه تیرول غواړي. ول دوی اوس هم صوبایي حکومت سره په کلکه ولاړ دي او چې د صوبایي حکومت څخه غوښتنه را هم هغه د دوی هم غوښتنه را بلخو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د شانګلی نه د صوبایي اسمبلی غړي رشاد خان مشال لیډو ته ویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خپله وعده کلک ولاړ دی او چې هغوی قوم سره په 28 مئی کم لوز کړی و هم هغه منصوبه به عملي کیږي او که چېرې مرکزی حکومت په رښتیا د خپل لوز نه وروسته شو نو دوی به هم مخالفت وکړي.
پاکستان کې دنده دا کومې ډسکشن جاری ده کوم ډیبیټ جاری ده کاغه صوبایي حکومت طرف نه ده کاغه نور د پاور زی هغه دا خبرې کوي دا یقینا د پاکستان خلاف سازشونه یې سره کدا منصوبه زمون کې په تزیره مسله راشي تر نن ورځې مونږ ته دا نه ښکاري مونږ دا سازشونه غړو کدا چې د نقشې چینج کولو کوشش کیږي کوم چې اوریجنل نقشه ده بالکل ټیک ټاک مونږ باندې مخالفت کوو.
دا شوکت یوسفزه په وینا سباله وزیر لاهوس پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې دغه ټول ګوندې غونډه کیږي چې پکې بعد مخالف ډلو په شمول د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله هم ګډون کوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورئ چې سبا ته به د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه باندې ټول ګوندي غونډه کیږي او په دې موضوع کې پاتې کیږو. د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو په برخه کې د صوبي حقونو ترلاسه کولو په موخه د کوریډور فرنٹ یا سی آی سی جبهې جوړولو اعلان شوی و او ډاکټر سید عالم محسود یې مشر ټاکلی و. زموږ همکار ګل ایاز ډاکټر سید عالم محسود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په کانفرنس کې به په کوم ګوندونه ګډون کوي. نو هغه وایي
د ټول نوول خبره ودا ده چې دا د تحریک انصاف طرف نه هم دې ته ویل به انصاف نه وي دا د صوبایي حکومت طرف نه د ټول آل پارټیز کانفرنس راغوتل شوی دی. په دې کې په پارلیمنټ کې دننه ټولې پارټۍ دعوت شوي دي او د پارلیمنټ نه بهر ټولې پارټۍ دعوت شوي دي. په دې کې به ونډه ورکړ پارټي ان پی ولی مزدور کم پښتونخوا ملي پارټۍ لیفټر پارټۍ هم شاملې او کوریډور فرنٹ او پښتونخوا ولسی تحریک هم هم شامل دي.
ډاکټر سید عالم محسود صاحب کدار ته دینه مخکې هم ډیر ټول ګوندی د سیاسي ګوندونو چې کوم د سی غونډې را بلل شوې دي نو دا غي س اثرات مخې ته راغلي دي او کنه په حکومت باندې کوم ساس کوم بوختنی دي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه باندې
د سوال هم ډیر خبره تیر هر یو غونډې سره څه फायदा کړی دا خو د هغه په نتیجه کې به چکم اعلان به وفا کوکو په من عمل یو ځل نه شوی دی. ځنه دا واحد ال پات کې پیسې اسلام چې دا یو صوبایي حکومت کوي یعنی مخکې خو په سیاسي پارتو کولې نو بیا کوریډور ان شاء الله موږ واپس کړو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورجو د جنوبي وزیرستان مرکز وانی تا په وانی کې د جنوبي وزیرستان ځینو قبایلو لاریون کړی دی او د اف سی آر چې دغه قبایل ورته تور قانون وای د هغه پر ضد دغه لاریون کې دوی مطالبه کړې ده چې حکومت دغه قانون اخوا کی. سیلاب محسود د نور تفصیل سره.
پدغامو کې دغه کبایانو دا جواب کړه چې د مقرره کمیټه سره د لیدنه کتنې په وکو مشر ملک او عالم د سیاري مایت لیا د پښتونخوا په صوبې کې د شمولیت مخالفت وکړه. د دوی دغه نه باد قوم تیمان پرې کړه نوي پدغا بارے چې احتجاجي لاریون او جلسې شه موجود یو سپین ژیړی نثار احمد نثار وزیر مشال ریډیو ته په دا رنگ وژاغدم
قانون نه مانو اختیار نه مانو دا ناری وی دا به نری وی دا سرګردان چاو کې دغه سرګردان خلک کې جلسا وکړه په دا کې د هارې ټپکې نمائنده و د ملکونه چیف دا فرمازای جمیل چې ما د نمائندګي وکړه کوم دا فتوا وکړه چې می اختیار نه مانی می زه دا کمیټه څوک نه ور پرېږدي دغه وینا ایڈوانس کې می زمنده دا فیصله وکړه او دا فیصله دا کمیټه ته ورسی چې کوم دا یی چې زه اختیار نه مانم بار کا چا دا به اختیار دې مانو کې سار ورته وخېږو دوه د مو د کوم نمائنده نه وی زه په دا نه ورسته نور زوتای د پښتنې په منځ کې لیک نه مانی
په وانک شه د کومي اولسی ګوند مشر ایاز وزیر زیاته کړه
ټول سیاسي قیادت سیول سوسایټي اجر برادری ټیچر ز پښتاد بي ټولنا چې څورا فرمان خیل دوتانی وزیر کوم دغه متفقه فیصله د چدې سیارې مایا څوک وګړي دوه مې نمائنده نه وي چې دا څورا خلک روغلای وو په دا کې کونډه دا وویل وي چې میز د پښتونخوا صوبه ته د میز ورګاټ کو میز په صوبه پښتونخوا کې دا زم کو میز دا ته ورګاټي چې دغه نه علاوه نه د میز کونسل خوښته نه په 40 سر کې ترمیم خوښته نه مزنت صوبه خوښه دو
ته مشرانو ملکانو یو نمائنده ملک امیر محمد وزیر وو وویل
کارګر ملکو نه پیزه ملکو نو دا شیایي چې میز 40 اف سی آر خوښته او هغه ملک په دوی چې کیمه د انګریز په دور کې د دغه قانون حمایت کړی وو بلکې د خدای ویایې چې 40 اف سی آر دا د قانون ویل چې کیم دي دا د قانون ته هیندای په څورخوا په بارا کې د میز دامو کېپتای د ټول عوامو کېپتای د نوجوانانو د سپینږي د تارجيري نر د سړي د میز دامو کېپتای چې میز په خیبر پښتونخوا کې ګاډي شي
دا د یادوي چې دلته په ډېر اسماعیل خان شه د مسعودو وزیرو وکیلانو ډاکټرانو تاجرانو او سیاسي سماجي نمائندګانو ها په واغونډه کې پریکړه وکړه چې د اصلاحاتي کمیټې د چارواکو سره لیدنه کتنې ته مخصوص قبایلیان ته بلنه ورکړې شوې او د سویلي وزیرستان قبایلي اولس او د اولس نمائندګون په دا تاریخي موقع د رایې ورکولو نه بې برخې ساتلې شوې دي په دغه غونډه کې ها پریکړه وشوه چې په دغه باره کې به په راتلونکو یو څو ورځو کښې په ډېره اسماعیل خان کښې لوی احتجاج کوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی د س تکنیکی خرابې لامل زمونږ په خبرونو کې به تاسو لګ تکنیکی مسله ګورئ د دې د حل کولو لپاره یې اسحاق کمیری لګیا دی د تکنیکی ستونزه حل کوي او څنګه تاسو د دې مخ کې واورید چې په وانا کې شو یو احتجاج او د هغې نه پس اوس د پولیو پر ضد باندې بلکې تاسو ته یو راپور وړاندې کوو د پولیو په اړه باندې زمونږ همکار طارق ورغزه یو راپور برابر کړی د قبایلي سیمو د صحت محکمې چارواکي وایي چې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد کمپاین کې د کارکوونکو او رضاکارانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی شوي دي او نور تفصیل د طارق ورغزه نه اورو
په قبایلي سیمو کې د پولي مرض پر ضد څاڅکي ورکولو مهم پر وخت ممکنه ده تر هغه رخ کار کېدونکو ته معایزه ورکولو لپاره چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغې کې به د پولي رضاکار هم شاملول شي دغه خبره د فاټا حفاظتي ټیکو د پروګرام یو مشر ډاکټر اختیار علي مشال لډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وکړه ډاکټر اختیار علي وایي کم کارکوونکي چې د پولي مهم په وخت مړه ژوبل او یا وتښتول شي هغوی ته معایزه ورکول کېږي خو د پولي رضاکار سره د صحت محکمې لخوا تر اوسه داسې مرسته نه ده شوې
انسیڈنٹ کی دنوں گورنمنٹ پہ دے دو دا پارا سوچو کچھ دو دا پارا میو کہ سیوانی ڈی پی اسکیم وا چو آخه کې بده انجرډ او کم شهیدان شي دوه تب کمپنسیشن ورکو نو دا اوس مو ریسنتلی یو کال مخکې دا پی سی ون اپرو کړه یو پولیو کې یو ولنټیر کار کوي یو ګورنمنت ولې لکه پی ای ټیکنیشن ویکسین دی
د صحت محکمې د چارواکي په خبره د هر وژل شوی کس په سر لس لک روپې معایزه مقرره شوې ده خو د پولیو کم رضاکار دی د هغې کورنۍ ته درې لک روپې ورکول کیږي روغتیایي چارواکي ډاکټر اختیار علي وایي د پولیو رضاکار ته د یو لسی وګړي په شان معایزه ملاوي حسابيږي چې هغوی سره د مرستې دغه کچا ډېره ټیټه ده. بلخوا د کورمې یو کس چې د پولیو په مهم کې د یو رضاکار په توګه کار کوي مشال لوډیو ته وایي د پولیو مرض پر ضد چې کم جنگ روان دی په هغې کې د دوی رول ډېر مهم دی، نو پکار دی چې د دوی هم هغه شان خیال وساتلی شي کوم چې د نورو کارکوونکو ساتلی کېږي.
موږ د موبایل ټیم سره تعلق لرو او زیات خطره ورکي موږ ته مارګ ورکي د هارې وي لکه د سپای پوری د نورو مطلب چلو کې بزت کول دی موږ ورکي د مې مودا یې چې د موږ سره بالکل حکومت ظلم کوي په کور دایا چې موږ سره متدان دا پکې منظور شي موږ نه غوړو چې موږ مړ شو ورکي یا موږ مرګله مړ شي ورکي، خو بیا سوند پته نه لګيږي خو خطره ده.
په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو وخت نه وخت وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې پکې زیاتره پیښې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی بخنه غواړو د یو ټکنیکی ستونزې له امله تاسو ته لګ د ځن سره د موږ راپور درغو. دغه ټکنیکی ستونزه اوس حل شوې ده او تاسو پام دی یو بل راپور ته راګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروسته ځان مرګي برید چې څلور شپېته کسان پکې وژل شوي وروسته یو وار بیا په پاکستان دور راوړی چې پر خپل ځمکه خپل ځمکه د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه باندې زموږ همکار اسرار عالم مومن د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر صاحب محمد خان سره مرکه کړې ده او په سر کې تی پختلی چې پاکستان په ځمکه د حقانی ډلې وسلوال اوس هم شتون لري او کنه. نو ښاغلی وای
دا زما په خیال باندې هغې شمالي وزیرستان کښې خو اوس نشته دی، خو داسې د بندوبستي دا خو نه او څه افغانستان ته اوړېدلي دي څه په کورما جلسه کښې زما په خیال باندې به موجودګي وي، نو په شمالي وزیرستان کښې خو نشته. دغه د حکومت دعوه صحیح ده د پاکستان، اوس آیا هغې ته نقصان رسېدلی شوی؟ زما په خیال باندې فلحال هغې ته څه داسې ډېر لوی نقصان نه دی رسېدلی، او د هغې چې کومه عملیاتي د هغې یو قابلیت دی هغه موجود دی.
بریګیډیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې حقانی ډلې وسلوال د پاکستان پر ځمکه موجود دي او هغوی ته دومره تاوان نه دی رسېدلی، نو بیا چې پاکستان حکومت وایي چې د حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات ترسره کړي دي او اوس هم روان دي، نو څه ګورې چې د پاکستان دغه دعوی بې بنیاده دي که څنګه؟
نو یو خوا مطلب دا چې هغوی دا غوښتنه کوي چې دوی سره خبرې او مذاکرات په میز باندې راولی، بلخوا دوی وایي چې د دوی خلاف تاسو څه کاروایي وکړي، نو دا دواړه خو په یو وخت باندې نه شي کېدی. اوس پاکستان له دا زما په خیر باندې یو فیصلې وخت راغلی دی چې کابل حکومت سره امریکې سره دا دغه وکړي چې آیا مونږ دا خلک دی نه لرکو، بیا د کابل افغانستان کښې دننه جنګ هم هماغسې یا یو 15% یا 10% کمی راشي او باقي وي.
نو څه وایي تاسو چې پاکستان دغه فیصله ولې نه کوي لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ډېر وخت نه مطلب دغه هر څه را روان دي؟
ما خو ته وایي که نه چې هغه باید ډیمانډ راځي چې دغه پاکستان د مذاکراتو میز ته راولي، هغه خو افغان حکومت دغه دعوه خو نه پرېږدي. نوکایا دی جیسے نوبت البیدہ پاکستان کا بقایا رسوخ ہوئی اگر نہیں دی دیا آیا افغان حکومت او امریکہ نگر سے تیار دی کہ نہیں
لکه افغان حکومت هم غواړي چې پاکستان د حقانی ډلې پر ضد عملیات وکړي په خپل ځمکه باندې، امریکا هم دغه غواړي، نو د هغوی دا مطلب
دی دا غواړي چې عملیات وکړي مذاکرات ته راوړي، دا متضاد دغه دی دغه د خواست دی. دا نه شي کېدی، یا به پاکستان عملیات کوي درکوي به د خپل خاورې نه افغانستان ته به دننه ځي او افغانستان کښې دننه هغوی جنګ کولی شي، دا څه مسله فلحال هغې ته نشته دی.
بریګیډیر صاحب، هغوی خو وایي چې کوم وسلوال د سولې خبرو ته کښېني نو هغوی سره دې خبرې وکړي، هغوی دې خبرو میز ته راولي، او چې څوک نه کښېني د هغوی پر ضد عملیات وکړي پاکستان
چې را شي. بالکل ستاسو خبره ده، خو بیا هغې کښې کوم سخت موقف والا خلک وي هغه آیسولیټ او چې کوم مذاکرات تیار دي هغه دې راولي، نو زما په خیال باندې دې باندې به لږ وخت لګي، دا دومره اسان نه دی.
ښه، بریګیډیر صاحب، آخري پوښتنه ستاسو نه دا ده چې څه ګوري تاسو چې د پاکستان پر ځمکه کوم کوم ځای کې د حقانی ډلې وسلوال دي، د هغوی نظام ته څنګه ګوري تاسو، د هغوی مرکزونه کوم کوم ځای کې دي او په کوم حالت کې دي؟
نو ګوره زما په خیال باندې هغوی خو مرکز اوس په افغانستان کښې دی، هغه پاکستان کښې موجود نه دی. یا څه نه څه د هغوی کسان چې کوم دي نو هغوی کېدی شي د پاکستان بندوبستي د خو کښې وي، خو عملیات دې ځای نه اوس زما په خیال باندې وزیرستان کښې دا د سہولت نشته دی چې هغه هلته مرکز قائم کړي، نو هلته مرکزونه شته نه هلته آبادې شته دی فلحال. نو زما په خیال باندې شمالي وزیرستان کښې بالکل د دې موجودګي دغه صفر ده، څه افغانستان کښې دي څه د پاکستان بندوبستي علاقو کښې وایي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو باجوړ قبایلي سیمې ته پا په دغه سیمه کې د ترهګرۍ په دوران وجل شو نه پاتې شوي یتیمانو لپاره د زده کړو مرکز چې الهدا سنټر فار آرفن یا الهدا نومي یتیمانو د یتیمانو مرکز کې یو سل څوارلس یتیمان داخل دي. دې مرکز کې د باجوړ جنسۍ د بیلابیلو سیمو ماشومان داخل دي چې پلرونه یا میندې یې په تېر عسکري اپریشن کې وجل شوي. یاد اداره د سیمې د یو تن لخوا جوړه شوې ده چې وایي هغه په خپلو هم د دوو کالو په عمر کې یتیم شوی و. شانواز ترګزی د یتیمانو ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
په باجوړ ایجنسۍ کې د ترهګرۍ ځپلو یتیمانو لپاره یوازینۍ یتیمخانه چې پکې دغه ماشومانو ته دینی او دنیاوي سبق هم ښایل شي، دا سات پکې یو سل او څوارلس ماشومان زده کړې کوي. دغه ماشومانو کې د څلوېښتو ماشومانو استوګنه هم په دغه مدرسه چې الهدا سنټر فار آرفن یا الهدا نومې د یتیمانو مرکز کې ده. دغه ماشومان چې د زده کړو سره سره لوبي هم کوي د باجوړ د بیلابیلو سیمو سره تعلق ساتي. یو ماشوم چې ویلې پلار او مورې په یو هوایي بمبار کې وژل شوی دي او په خپل هم زخمي شوی و، مشال ریډیو ته دا خبرې وکړې.
زبیر احمد مامون د مینی منګه کور مور پلار او یو تندر می غم کور و ما پلار خاطر نست او یو تندر می کار کاو به منګه زان نه خبر پلار ملکین داس جات دی هغه به بمباری وکړه منګه زان خبر ما د اثرم خو کې شو لاسونه می خو کې شو شونډه د غخونه من دښې وکړي غخونه هغه خېتې به تر راخه ته مات شي ایوم کې تندر مې ویم کې مور پلار ایوم په کې بل تندر و د غګلس غخونه دښې.
یو بل ماشوم وای چې هغه په دې مرکز کې خوشاله دي ځکه چې زده کړې هم کوي او ویډیا ورته د خوراک او د استوګنې بندوبست هم شوه.
ما ایمات
او تر کوم ځای
نلیس مون می جون دی رو پلان می مار دی په جنگ کې مال وی هر سره اورل مال وی کیڑی راوړی مال مړی راوړی ډیر راځي. مدرسه دی خو ها
مدرسه کې څه شي
څه
شي دې ستاسو
په خپل لوبیا ویجی کیلی کینګاله کوربال کرکټ.
علی سردار د یاد اداري چیرمن دی او هغه په خپل هم د دوو کلونو عمر کې یتیم شوی و. تعلیم پرې د کورنۍ مشرانو کړې او دا مرکز په خپل خرڅ په دې جذبه روان کړې چې کنه کوم یتیم ماشوم اورانکاری اړخته لاړ نشي
چې هغه په ډیپریشن کې متاثر شوی دی یا په غیبی باندې بم راخلا شوی. نو هغه ماشومان موږ دلته زیات تر زموږ سره هغه ماشومان دی بل هغه ته موږ دینی سبق او هغه سره سره عصري علوم د دې دوړو بندوبست وکړو د دې لپاره دا ماشومان تعلیم یافته شي چې بیا هغه ترهګرۍ طرف ته یا دهشتګردۍ طرف ته لاړ نشي او د دې نه د دې ملک یو ښه خدمت دی وکړي.
دا علي سردار پوینا چې دا غوی مالی پنګ ډېرې کمې دي او وی ول چې د حکومت لخوا هم ورسره کوم مرستې نه کیږي. په ولسی غږ وکړه چې باید د یتیمانو لپاره د غوی سره مرسته وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی د خبرونه په دې برخه کې تو کابل ته د حزب اسلامي پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ پر ډیرو موضوعاتو توافق شوی دی. دغه پلاوی تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یو جامع تګلاره حکومت ته وړاندې کړي او جواب ته منتظر دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې مذاکراتو کې اختلافي ټکي ولسمشر ته لیږل شوي او وروستۍ پریکړه به پرې وشي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سیند په دې راپور کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر شلو توافق شوی او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامي پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په حق څه ونه ویل. د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یک شنبې په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویني. خاغلی بهیر وویل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منګا تلپات سولغه ابرمندانه سولغواړو عادلانه سولغواړو اج دې سولې دراوستلو لپاره ټول کوششونو ته تیار یو. منګا دې سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. منګا دې لپاره لوی امتیاز په دې ملک سولې او امنیت ته. منګا دې سولې او مذاکرات په اعتبار خپل مسولیت ادا کړی. هغه دې انګلیسي په اصطلاح چې نو اوس د توپ دې مقابل طرف او میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړي چې دا خبرې اوس هم روانې دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکی دی چې جمهور رئیس به په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقه اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده لامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یو ځای کېدل مثبتې نتیجې ولري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، څلور نیمې بجې شوې دي. د فرخند اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو طریقه رد کړې. په قومي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر خورشید شاوای د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به یوه غونډه هم رابلي. د جنوبي وزیرستان په وانا کې نن غرمه د سیمې اوسیدونکو او مشرانو په یوه احتجاجي مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې د فاټا اصلاحاتو په اړه په جوړ شوې کمیټې کې دوی ته نمایندګي ورکړي شي او د اف سي آر قانون دې ختم کړي شي. د مومندو سوران درکې نن غرمه د امنیتي اسکرو په گاډي د سړک گاډي چاودنه کې یو غړی وژل شوی او یو ټپي شوی دی. د پیښې مواري چا نه دمنلي. د خیبر پختونخوا د حکومت په بلنه سبا د ګل پورس د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه ټولګندیزه غونډه کیږي. صوبایي حکومت وایي دوی به په مرکز د زور راوړي چې دغه صوبې ته خپله پوره برخه ورکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. عبدالخبیر اوچکون پرون وخت مشال لډیو ته ول هغه طالب مشران چې په پاکستان کې یو آرامه ژوند کوي دغلته محفوظ ځایونه لري باید د سولې له عالي شورا سره خبرو ته حاضر کړي شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لندن کې ویلي باید غربي هیوادونه په منځني ختیځ کې په اسلامي دولت وسوالې ډلې فشار جاری وساتي او د دوی له کنټرول ټولې سیمې آزاد کړي. ولسمشر اوباما د برتانی په دوره ته نن با جرمني ته ځي. د ایران ولسمشر وایي هیوادی لدې پلوه د ستایلو وړ دي چې د اسلامي دولت ډلې مخه یې نیولې او دغه سختریزه ډلې د تنه د پرېخي چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکاټینګ کړي او په بغداد کې په دوو موټر بمی چاودنو کې لکثر لګا دولس کسان وژل شوي دي. ولکېږي چې دغه بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو.
روزونکو د سلور نیمه وجود خبرونو لندیز مو د فرخند حسد نو اوریدو. او د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج زهیر نورو.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل اداري په پاناما لیکس باندې لیکلي چې پکې د پیښور نخ پرېدونکو مشر ورسپانو خپل اداري کې وایي چې حکومت بې لزنده د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته د پاناما لیکس د پلټنو لپاره خط ولیکلو، خو د دې انکوائري کمیشن دایرې دومره پراخه وساتله چې کمیشن لبا په پلټنو کولو کې کلونه لګي او د دې له کبله یره چې د پاناما لیکس پلټنې د زنګ ښکار شي. د اداري په وینا چې پاناما لیکس کې راغلو د ټولو پاکستانیانو پلټنې په کار دي، خو دا وخت ضروری ده چې د حکمرانانو او د مخالف ډلې چې د کومو سیاستدانانو نمونه په دې کې راغلي دي چې له هغوی پلټنې پیل شي. او په کار خو دا ده چې لومړی د وزیر اعظم د کورنۍ د کسانو پلټنې وکړل شي او له هغې وروسته د مخالف ډلې د غړو د معاملاتو جاج واغستل شي او له دې وروسته بیا د پارلیمان د غړو او بیا د نورو پاکستانیانو جاج اغستل په کار دي. دریا اخري کې لیکي باید چې د هر چا احتساب وکړل شي او د دې سره سره چې د نیب سره کومې مقدمې پرتې دي په کار ده چې د هغې هم فیصله وکړل شي، چې دارنګ د دې ملک لوټلې شوې پیسې بیرته دې وطن ته راوړل شي. نو له دې ملک به غربت او بیروزګاری ختم شي او دا ملک به له قرضو هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې داین مطابق په ملک کې حکومتي وسایل تقسیمېږي او د دې وفاقي فنډونو په ذریعه د راتلونکي منصوبې او مالیاتي چارې ټاکل کی کی او د دې مقصد لپاره د وفاق او صوبو په نمائندګانو باندې مشتمل یو قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی. د ادارې په وینا چې هر کال د بجټ نه وړاندې د NFC ایوارډ په حق له دې کمیشن غونډه رابلل کیږي. خو تیر کال د صدارتي ارډیننس په ذریعه د دې کمیشن غونډه د یو کال لپاره ځنډولې شوې وه او د پخوانی ایوارډونو تر لاندې صوبو ته فنډونه ورکړي وو. ادارې زیاتوي چې اوس د اتم ایوارډ لپاره د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته یو خط لیږلی دی چې پکې ورته ویلي دي چې د NFC ایوارډ ټاکل شوی وخت ختم شوی، باید چې د نوي ایوارډ اعلان زر تر زره وکړي. ادارې اخري کې لیکي چې د NFC ایوارډ د یوې صوبې حق کیږي او د دې فنډونو په ذریعه هغه خپل ترقیاتي کارونه کوي. نو اپوزیشن مشر یوه اهمه او ضروري مسله په ګوته کړه، نو باید چې اوس وزیر اعظم په دې مسله باندې توجه ورکړي او د نوي NFC ایوارډ اعلان وکړي چې دارنګ صوبو ته د خپلو ضرورتونو پوره کولو او ترقیاتي منصوبو لپاره په وخت فنډ ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایم آف انډیا ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼې لیکي پاکستان وایي چې دغه خبرې اترې نه دي ځنډېدلې. بلخوا د راند په نوم یو څېړنیز مرکز په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو او نورو ورپېښو ګواښونو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو لنډیز درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ٹائمز آف انڈیا ورسپان علی کی دا پاکستان حکومت د جمعې په ورځ وضاحتی بیان ورکړی چې له هند سره مذاکرات نه دي ځنډېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان لخوا متضاد بیانونه مخې ته را روان وو. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روان اونې ویلیو چې خبرې اترې نه دي منسوخ شوې، خو دا ویل کېدی شي چې دغه پروسه ځنډېدلې ځکه چې تر پټانکوټ برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ رابطې نه دي شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ ویلي چې خبرې اترې نه دي ځنډېدلې او دا چې د پیښې پلټنو لپاره له پاکستان نه هند ته د لیږل شوې ډلې دوره په یو مثبت او همکارۍ په ماحول کې وشوه. نوموړي وویل چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د همکارۍ هرکلی کوي. بلخوا رند نومي څېړنیز مرکز لیکي د 1300 کلونو راهیسې امریکا او د نیټو ائتلافي هیوادونو په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې کمې کړې دي. په نتیجه کې طالبانو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي چې افغان حکومتي ځواکونو ته سخته مجروب لرسولې او د هیواد په کلیوالو سیمو کې کنټرول زیات شوی دی. تیر کال طالبانو د لنډ وخت لپاره په کندوز ښار قبضه کړې وه او په دې وروستیو کې د هیواد په جنوب کې هلمند ولایت هم ګواښ ورپېښ کړی دی. اداره لیکي امریکا، چین او پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره په ګډه هڅې کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې وشي. پاکستان په دغو هڅو کې یو مهم رول لري. د ادارې په خبره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې چارواکي طالبان دغو مذاکراتو ته هڅوي، خو تر اوسه د خپلو ټولو وسایلو استعمالولو په لړ کې ژمنتیا نه ده ښودلې. رند څېړنیز مرکز لیکي پاکستان چې دغه طالبان خپل یو اساسه ګڼي، تر اوسه هغه طالبان نه دي نیولې او یا یې ایستلې چې مذاکراتو ته کېناستل نه غواړي. اداره لیکي تر څو چې داسې نه وي شوی، تر هغې داسې نه ښکاري چې په دغه پروسه کې څه پرمختګ وشي.
له پاکستان خبریدونکي د نیوز ورځپاڼې لیکي د پوځ د ځینو افسرانو له خپلو عهدو لرې کولو خبر مخې ته راغلی، خو په دغو کې زیاتره تیر کال د درغلیو په تور لرې کړل شوي ول. ورځپاڼې لیکي ځینو پوځي افسرانو له اختیاراتو ناجایزه ګټه پورته کړې او د درغلو او سمګلنګ له لارې پیسې جوړې کړې وې. د لیکنې نورې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د نیوز ورځپاڼه لیکي د تیر زیارت ته ورځې نه چې کله د پاکستان د پوځ افسران له خپلو دندو لرې کړل شول، نو له دغې وروسته په میډیا کې تاوده بحثونه روان دي. په دغه فیصله ځینې خلک نیوکې کوي او ځینې یې ښه ګڼي. په دغو کې د پوځ ځینې لوړپوړي چارواکي چې پکې یو لیفټنټ جنرال او یو میجر جنرال هم شامل دي چې پرې د درغلیو تورونه لګول شوي دي، لرې کړل شول. په دغو دواړو دا تور دی چې کله د بلوچستان په FC کې کار کوو، نو د خپلې عهدې او واک یې غلط استعمال کړی دی. نیوز ورځپاڼه لیکي کیساس داسې ده چې کله د 2014 کال د نومبر په 26مه په کوټه کې د FC د IG د میجر جنرال اجاز شاهد د زوی سره یو ګران بیا سپورټس ګاډی وو، نو هغه پرې د پوز دوه حاضر سرویس افسران کرنل شکیل او میجر یاسر ووهل او هغه وجل شول. د دغه دواړو وجل شو پوځي افسرانو کورنۍ د پوز مشر ته یو درخواست ولیکو او ویل چې د دوی زامن د شهیدان وګرځول شي.
ځکه چې دوی هم د کار په وخت وژل شوي دي. د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته دغه پیښه د پلټنو امن ورک، نو دا معلومه شوه چې دغه دواړه د میجر جنرال اعجاز شاهد زوی په خپل ګاډي وهلي دي. له دغه وروسته نه یوازې د میجر جنرال اعجاز بدلی وکړل شو، بلکې هغه یې د دغه پیښې د سپیناوي لپاره هم راوغوښت، خو هغه په دغه وخت خبره سپینه نه کړه چې د ده د زوی سره دومره ګران د سپورټس موټر له کومې خوا راغلی. په دغو پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې میجر جنرال اعجاز نه یوازې په درغلیو کې ککړ دی، بلکې د سمګلنګ د لارې هم په پیسو ګټلو کې لاس لري. نیوز لیکي په دغو پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې د میجر جنرال اعجاز نه وړاندې د بلوچستان پخوانی د اف سي مشر عبیدالله خټک هم په داسې درغلیو او کرپشن کې لاس لرلو، او په 2015 کال کې هغه هم د خپل عہدې نه چې په هغه وخت کې په یو بل ډیر حساسه پوسټ کې کار کوو لری کړل شو. نیوز رسپان لیکي دغه لری کړل شوي پوځي افسران په اصل کې وړاندې د مختلفو وجوهاتو له امله لری کړل شوي وو، خو د ځینو په اړه معلومات تیر کال او د ځینو په اړه اوس مخې ته راغلل. د آرمی اکټ له مخې که یو پوځي افسر په درغلیو او یا نور غیر قانوني کارونو کې ککړ وګرځول شو، نو هغه له خپلې دندې لری کېدای شي، کورټ مارشل هم کېدای شي، حتی تر 15 کالو د قید سزا هم ورته کېدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم چې د کونړ په اړه باندې دی. په کونړ کې یو شمیر قبایلی مشرانو د حکومت نه غوښتنې کړې دي چې د دوی په سیمو کې د پاکستان لخوا تیری کیږي. دا تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري چې تل د دولت مخالفین له همدې پولې راوړي، دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولې اوړي، چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي، خو د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلې دي. قومی مشر حاجی عطا الله د قومونو او قبایلو وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاوره لاندې کوي او غواړي چې د ډیورند کرخه د کونړ سیند ته راورسوي، خو افغان دولت ورته لاس تړلې او چوپه خوله ناستې او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي. د کونړ پخوانی والی شجاع الملک جلالا وویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي، خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي. د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې وویل
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه، او هغه څه چې په نورو ورګنو پورې اړه لري لکه د فایدامي په وزارت پورې، د کلیو پراختیا په وزارت پورې، د عامې روغتیا او همدارنګه د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې، انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم، تر کابینې به یې رسوم، تر ولسمشر به یې رسوم.
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګوندیان او وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي، خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو تر څنګ ودرېږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، او اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خپرونې د باختر ستوري. دا ادبي او کلتوري خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره لیکوال، شاعر او خبریال باز محمد عابد برابروي. د نن په دې باختر ستوري ادبي خپرونه کې به تاسو د استاد آصف صمیم لپاره جوړ شوې د یو ستاینې د غونډې حال واورئ. دې ترڅنګ د پښتنو مېرمنو لخوا چې کوم د امن او سولې په اړه باندې جوړه شوې مشاعره وه، د هغې حال هم په دې خپرونه کې راغونډ شوی. د دې ترڅنګ څو نور موضوعات هم لري، نو راځئ چې واورو د باختر ستوري.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننې خبرونه کې به د استاد محمد اسب سمیم په ویاړ د جوړې شوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به له استاد نجیب منیلی سره د پښتو د بې بندوباره کتابونو د چاپ په اړه لنډه شان مرکه وړاندې کو، او په اخره کې به د ښځینه او نارینه شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعري رپورټ هم ولرو. رپورٹ ترازو استاد محمد اسب سمیم چې د تیرو سبان دی سلورو لسیزو رئیس د ادب د پرمختیا او ود لپاره یې مټی رانغښتی لا هم ستړی نه دی. د پیښور نیولې تر کابل، کندهار، کندوز، پکتیا او تر خوست پورې لویو غونډو او مشاعرو ته ځان رسوي او د خپلې عالمانه ویناو څخه ځوانان برخمن کوي. پر دې سربیره د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د حمزه په نوم یو ستر کتابتون هم د خلکو پر مخ پرانستی دی. تیره اونۍ په کامه کې قلم ښوونیز مرکز او د ځوانانو شورا په ګډه د استاد محمد اسب سمیم په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د استاد محمد اسب سمیم ویاړ غونډه چې په کامی ولسوالۍ کې جوړه شوې وه پر لیکوالو او فرهنګیانو سربیره پکې د یادې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې یو شمېر لیکوالو د استاد محمد اسب سمیم په ژوند مقالې او ویناوې واورولې. د کامې ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر موسم عبدالرحیمزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د استاد لمانځه غونډه یې په دې خاطر جوړه کړې چې ځوان نسل د هغه د ادبي او فرهنګي هڅو خبر کړي.
استاد محمد اسب سمیم افغانستان بسطه بلګه د نړیوال بسطه باندې یو ادیب دی، یو لیکوال دی. نو موږ هم د کامی ورسوي ځوانانو شورا د دوه میاشتې په جریان کې موږ د تصمیمونو تر څو دغه استاد دغه لیکوال بده په ویاړ غونډه موږ برابر کړو د اول موضوع تر څو نور هم دا تشویق سي تر څو موږ دغه ځوانانو لپاره د تعلیم باره کې زمینه برابر کړو موږ سره کار وکړو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې استاد سمیم د یو سیړونکي تر څنګ ټولنیز کره کتونکی هم یاد کړ. وی ویل
که د تحقیق برخه تراش استاد د یو خه محقق په توګه ډیر خسته تحقیق کړی دی. د کره کتنې په برخه کې استاد ډیره خه کره کتنه کړی ده، امی ادبی کړی ده، امی ټولنیزه کره کتنه کړی ده. د ټولنیزه کره کتنې په برخه کې استاد له هیڅ چانه دی ډار شوی، مخامخ په خلکو باندې نیوکه کړی دي. دا غیل جملې نه یو هم مل عمر ته یو لیکو چې د ورته په کلی کلی و چې ای مل عمر زکه زه درته امیر المؤمنین نه وایم چې زه د هغه بای جرګې غړی نه یم چې ستا د تخاطب لپاره کندهار ته درغلی وو. زه ستا د شخصي ژوند سره هم کوم مشکل نه لرم، ځکه ستا شخصي ژوند چې دی یوازې ستا په شخصي مسایلو را څرخي. اما نن چې د ملت د زمامدارۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، نو ځکه تاته وایم چې ای مل عمر د خدای نه ویریږه. دا هغه خبرې وي چې استاد کړي دي او په داسې سختو ضیقو شرایطو کې.
مولوي محمد غنی فاروقي د دې خبرې راز په خپلو خبرو کې سرګند کړ چې استاد سمیم ولې په هر چا ګران دی.
سال به هر چا سره وي چې استاد ولې په خلکو ګران دی. ما چې خپله د استاد سره کله ناسته کړې ده، نو استاد د علم او ادب یوه ژوندۍ مدرسه ده او د تواضع یو داسې سمبول دی چې د ده ناسته ولاړه انسانیت ته د تواضع پیغام ورکوي او د ده تواضع له هغه اخلاقو نه سرچینه اخلي چې هغه الله تعالی ده باندې د محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام د نبوي اخلاقو پلوشې ورشیندلې دي.
په دغه منځغونډه کې اکثرو ویناوالو په شفاهي توګه د استاد سمیم په ژوند او پن خبرې وکړې. لیکوال او مدني پال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې که په راتلونکي کې د ورته شخصیتونو په ویاړ غونډې جوړیږي، لیکوالو ته پکار دي چې په بیلابیلو برخو یې مقالې ولیکي.
یو شی چې هغه په دغه ټولنه کې د اعتبار وړ دی هغه د سمیم صاحب غوندې څیرې دي، دغه شخصیتونه دي چې موږ وښو کلی او چاته یې بېلګه کړو چې دغه په ادب کې دغسې ځان رسولی، دغه دغه که سیاست کړی دی، په دغه معیار یې کړی دی، دغه که څېړنه کړې ده، دغه دغه ریفرنسونو په استناد یې کړې ده. که لیکوالۍ باندې حساب کې سمیم صاحب خپل هغه څه چې لري کری لري سوچې لري. په راتلونکي کې که غونډه زما یو وړاندیز دا دی چې د تدارکاتو یو کمیټه باید ولري او تدارکاتو کمیټه مخکې د مخکې نه د غونډې په لا خوالي فکر وکړي او داسې مواد راټول کړي چې واقعا موږ د صمیم صاحب یو ښکار او څرګند انځور ځوانانو کول ته وړاندې کوو او بیا زموږ ځوانان په اسوده زړه د صمیم صاحب په پل د پلي خودو کوشش وکړي.
د غونډې په اخیر کې استاد محمد اسب صمیم د غونډې له جوړونکو او ویناوالو مننه وکړه.
ما اوریدلی چې د یوې ښځې خاوند مړو او دوستان یې په مرګ راټول او تعریفونه یې کول چې داسې ننګیالی او داسې غیرتي و او داسې او داسې و. هغه کونډې خپل زوی ته وویل چې د پلار نه د څادر ځي که دا سړی لکه چې د بل مړي تعریف کړي. ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه، دا نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مشاهد دی که د پیغمبر ارشاد نه وای چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای نشي کولی. خو ما پور دی داسې زه ستاسو مننه وکړم.
استاد محمد اسب صمیم په خپل ادبی او علمی ژوند کې په لزګونو علمی، سیرنیز، تخلیقی او تنقیدی برخو کې کتابونه لیکلي چې څو عنوانه یې د نمونې په توګه یادولی شو. د رحمان بابا د دیوان نوم خود، مړی مبول ژوندی دی لومړی او دویم ټوک، د پټې خزانې میزان رښتیا میزان دی، د کره لیکنۍ ژبې جاج لغوي زیرمه، د عبدالحمید مومند فرهنګ، د عبدالحمید مومند کلیات سریزه سیړنه او ویپانګه، ګام پر ګام له خوشحال سره ریښتیانۍ کیسې، د پیغمبري مکتب ریښتینی اتلان، د مذهب په جامه کې د استعمار مزدوران، وهابیت، د افغانستان میړنی او ریښتیا خبرې، پښتو لوز د شپږم ټولګي لپاره او پښتو لوز د څلورم ټولګي لپاره د چاپ په ګاڼه سنبال شوي او پر دې سربیره یې لسګوني آثار ناچاپه دي چې د استاد صمیم په خبره لس کتابونو باندې کار پیل کړی چې چاپ ته د تیارۍ په بیلابیلو مرحلو کې دي. استاد محمد اسب صمیم د کډوالۍ پر مهال د سپیدې په نوم د یوې کلتوري او ادبي مجلې مسؤول چلوونکی و او تر هغې وروسته یې د ګندهارا په نوم علمي، کلتوري او څېړنیزه مجله هم چلوله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له استاد نجیب منلی سره د پښتو د بے بندوبارو کتابونو د چاپ د مخنیوي په اړه لنډه شان مرکه.
استاد، زموږ ډېری منتقدین دا وایي چې دولت ته پکار دي چې دغسې یو سنسر بورډ یا د ارزونې کمیټه ولري او هغه کتاب د نظره تیر کړي او بیا چاپ کړي. دغسې د یوې کمیټې ضرورت تاسې محسوسوئ؟
د دیموکراسۍ په چوکاټ کې د دغسې کمیټو لپاره ځای نشته. موږ قوانین لرو، د نشراتو قوانین لرو، د رسنیو قوانین لرو، موږ د جزا قوانین لرو، مدني قوانین لرو. هغه زموږ د حقونو د ساتلو لپاره کافي دي. د سنسور لپاره موږ اړتیا نه لرو چې کمیټې جوړې کړو او یو څوک دا واکور کو چې د نور خلی وتړي، مګر ټولنه باید دې ته متوجه وسی چې هغه څه چې ورکول کیږي ټول دا خستلو نه دي. په طبي ډول دا سلیکشن کیږي، دا انتخاب خپل کیږي. نو په دې خاطر زف کوم چې هغه څه چې موږ ډیر زیات اړتیا لرو او باید په دې هیواد کې ورته وده ورکو، هغه کره کتنه ده. موږ باید د کره کتنې د کولو او د اورېدلو فرهنګ په دې ټولنه کې رایج کو او د کره کتنې پر رڼا کې به خلک هغه کتابونه غوره کړي چې یو څوک ورته مشوره ورکړي، یو څوک ستای، یو څوک نستای، یا بعضی کتابونه چې یو څوک مخالفت کوي، لوستونکي په رانا کې خپل انتخاب وکړي. او په دغه شرایطو کې بیا هغه کتابونه چې بې ارزښت دي، هغه کتابونه چې د ټولنې له معیارونو سره برابر نه دي، هغه په خپل لمنځه ځي. نو زه فکر کوم چې د دیموکراسۍ طبیعي لار د ادب د ودې لپاره تر ټولو غوره لار ده او د حکومت مداخله په دې برخه کې زموږ لپاره د منلو وړ نه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونه د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست لنکن مرکز کې کور ادبی بهیر د خزینه او نارینه شاعرانو ترمنځ ګډه مشاعره جوړه کړې و چې حالی په ریپورت کې درکو. دغه مشاعره د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د لنکن خونیز مرکز کې د کور ادبی بهیر له لوري جوړه شوې وه چې په لسګونو ښځینه او نارینه شاعرانو پکې شعرونه وویل. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هر کال پسرلنۍ مشاعرې جوړوي خدا زلی لنارینه شاعرانو سره په ګډه جوړه کړی دا.
تیر کال هم موږ په سرلنې مشاعره لرل چې سږ کال موږ خويندو په شمول ورونه هم راغوختي او لاغوي سره مو ګډ خپل احساسات یو ځای کړو او بل سره مشیرونه تبادله کړل چې په دې کې د امن د سولې د هیواد پالنې مشیرونه ولستل شو خويندو ورونه یو ځای شیرونه ولستل او د کور خزینه د بیټولنه د تشمنه د چې دغه حڅه او دغه مشاعرې به دوامداري وساتي.
په مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو خپل شیرونه وویل. احمد شاه قرار که په خپل شیر کې په کانو ویشتل شوی او کتردار رسیدلی خو د یار لمنې نه ده پریښي.
ما می را ټوله کړه د عشق له دایرې لمنه، ما هم تړلې ده د زړه د دروازې لمنه، دا د ګلاب په شان زلمی را له په غره کې خښ کوي، نوره خو ډکه ده د دغې هدیرې لمنه. په کانو وویشته مارچ او تردار لاړم، ما دې پرې نه خودله یار ان تر دې لمنه.
راز الله منصور د خاطرې فیضي شعر وایي چې د اورېدونکو له درون استقبال سره مخ شو.
مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي چې د نظر په توپ د یار د زړه وکټه واخلي. مننه. وایي مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي او چې د نظر په توپ د یار د زړه وکټه واخلي. پر تا مین دی مدام ستا په باب سوچونه کوي، فیضي حال دی هر ماښام له انټرنیټه واخلي.
مقدسه په خپل شعر کې د سولې داسې ارمانجنه ده چې په راتلو به یې سیمې په خپل سالو سره پیوند کړي.
د بې وسۍ رانه جوړ شوی د انسان وجود کې پیدا مې نه کړو، ډېر مې ولټو ځان وجود کې. څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي ما حس کړی دی جانان وجود کې. که سوله راشي زه به سیمې په سالو پیوند کړم، زه په یوه سر ګرځوم دا ارمان وجود کې.
خو بلال ظاهری د یوې ځوانې تازه کونډې شوې د خولې پریاد په یوه نظم کې رانغاړلی و چې وروستۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
یودم اواز شو نو بلال مړ دی او بم خوړلی، مور جانه عمره دا جل غشې سم خوړلی، بے هوش پرېوتم زړه مې دومره سور واخیستو، د ناویتوب سپینې جوړې مې تن کې اور واخیستو. چې پوهېدم نه بلال او نه کټ د بلال، چا به ویل خپۍ نه وو چا به ویلې مټ د بلال، بې دسته پلارې لیونۍ شو، د مور زړګی خو یم سوری شو، خویندې سرې لکه نینې ټسې دي، په چغو چغو ژړېدې ټسې دي. بس ژوند دی تېرېږي د شپو شمار کوم، ناسته یې مرګ ته انتظار کوم.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ امیر امرالله امید چې د لینکن ښوونیز مرکز مشري هم کوي، شاعرانو ته بلنه ورکړه چې کله هم مشاعری جوړوي د مرکز دروازې پر مخ خلاصې دي.
خوشاله یم چې کله کله داسې فرصتونه لرو چې زموږ خویندې زموږ ورونه په ګډه خپل غږ پورته کولی شي او خپل احساس خپلې غوښتنې خپل پیغام د شعر په ژبه وړاندې کوي. شاعران د چا د وژلو فتوا نه ورکوي، شاعران مینه ویشي، شاعران محبت ویشي، شاعران د خلکو د بیدارۍ غږ پورته کوي، شاعران د رنگونو او ښایستونو کیسې کوي. د ټولو نه هیله زما دا ده چې دغه سنټر ستاسې په خدمت کې دی، ستاسې ادبي غونډې وي، ستاسې مشاعرې وي، ان تر دې چې که تاسې جمعه هم وغواړئ موږ راځو او دغه ور ستاسې په مخ باندې پرانیزو.
حضرت یوسف یوسفزی د دغې پسرلنۍ مشاعرې لمنه د ممتاز اورکزي په دغو بیتونو راونغاړله. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی زخ پرونه هم دومره و تر بلی خپرونه پوری خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسئ.